السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله او دعا چې نیک مرغ او رسمو پیل کړی وي. ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبري مو چلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1349 لمریز کال د تل شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره سمون لري. دا خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان پوځوایي د کندوز ښار یې په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړی دی. یو شمیر مطرحې جهادي او سیاسي څیرې وایي له ولسمشر غني سره د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو خبرې او بحث کړی دی. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان پوسټ چارواکي وای پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبره کوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیری نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده.
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن
دوی حق ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند نارام کړی و وشل شوي یا تښتیدلی دي او له کندوز خار څخه وتلي، او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز خار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز ویل د چردرې او د شرچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شوو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیری نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دې پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي. د ناټو په بیان کې په پیښه کې د وشل شوو هویت نه دی څرګند شوی، خو برطانیه وایي چې په دې پیښه کې د دوی د هوایي ځواک دوه منصوبان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د روسیې ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتینسکي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د توریزم پر ضد د روسیې، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لافروف د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي، او دواړه غواړي د تروریستي ډلو خلاف د رامنځته کېدونکو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. روسیې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حملې پیل کړي دي، خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیه پر داعش سربیره د رژیم منځلاري مخالفان هم په نښه کوي. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وشل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ حملې د تنظیمونکو په نیولو پسې هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډلې کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړه ونیول شوي او که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیشن یو مشر تاتسیانا کارتکویچ د 4.24% په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.9% شوې ده. لوکاشنکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندیده وه په خپلو څرګندونو کې ویل دی وایي په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانه دي خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه لا یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز مینسک کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکو دیکتاتوري بلله شعارونه ورکړل.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.15 ده. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29.4. په مزار شریف ښار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26.14 اټکل شوې ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې د نن لپاره آسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.14 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 26.8. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 ده. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2 اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان پوځ وایي پر کندوز ښار بشپړ کنټرول لري او خلک کولی شي چې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي، خو آیا خلک به زړه ښه کړي چې په دې حالت کې کورونو ته ستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې وایي له ولسمشر غني سره د ثبات د شورا په نامه د یو تشکیل پر جوړولو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند ولو که در حکومت هم نباشند.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د پاکستان پوځ وایي چې جټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې په لسګونو وسلوال وشلې دي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېځای شوو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ دې چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خاناباد، خاناباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیس پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بېځای شو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستی زمستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ تقریبا دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر 14 ورځنۍ یا 14 ورځنۍ ولنډ تاریخچې ته وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیر 14 ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالف بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا څه ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي، خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تمدای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تسلیم دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن دشي نزان تیرې دشي نس پنګیره تیرې دشي هر څلای مجبور دلته تلاشي ورته دي موبایل واخلي ساتي د کی وخت کی احترامي وته وکي. یو دا هم د فاکتور د خپل سره ملشي پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچیان ولا اختطاب کړی دي، په کورونه ورته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شوه ته په زور اخیسته دي، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلی دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته هغه نه دی ورکړی شوی.
واموریدل چې په کندوز کې دولتي مقامات وایي چې دغلته وضعیت ښه شوی دی او خلک کولی شي چې بیرته راستانه شي، خو د کندوز د خلکو استازی هم وویل چې وایي خلکو د جګړې شوک لیدلی او په اسانۍ به زړه ښه نه کړي چې بیرته کندوز ښار ته ستانه شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه او په سوریه کې دروان کړکیچ پر سوله ییز حل خبرې وکړې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بل 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. نوریاس نوري دا مطالب لوستي او جزئیات یې وړاندې کوي.
برتانوی د لستار ورځپاڼه په کابل کې پر برتانوی ځواکونو د یک شنبې د ورځې د حمله په اړه یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورځپاڼې په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوی ځواکونو د ګزمې له یو موټر سره وجنګاو، برتانویانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ویل کېږي چې د ملکي ټپیانو په ډله کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دی. دلستار لیکي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی چې ویل کېږي هغه به یې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړی وي. د ورځپاڼې په وینا په دغه حمله کې چې 8 ورځې وړاندې وشوه 22 بېګناه کسان ووژل شول. د دلستار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کېږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. دلستار وړاندې لیکي د کابل د حملې په اړه امنیتي چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیت قمندان ویلي چې یو ځانوژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالې وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورځپاڼې په وینا په اوس وخت کې 470 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسیده. د افغانستان په څه باندې 10 کلنه جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسیږي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر 2 موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کاوه په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم پر دغه حمله یو لیکنه خبره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حمله کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکهداران وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. یو شمیر مخکخه سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې له ولسمشر اشرف غني سره په روسي لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد روان وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړي دي. دا چې دغو کسانو کله له ولسمشر سره کتلي په دې اړه معلومات نشته، خو جمهور ریاست وایي چې هر هغه نوې جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه لري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د هیواد ناوړ وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاسته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانونی او ځینې نور کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوار الحق هدي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات
کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات په نوم یو شورا ده. هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغوی که څه هم په حکومت کې نه وي، بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپلو مشورو برخمن کړي. داسې یو خفیف بحث وسو. ښاغلی هادي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمېر مخکښو شخصیتونو د هېواد د وضعیت د ښه والي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل او پریکړه وسوه چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یوه ګډه ډله رامنځته سي. ده زیاته کړه چې د دغه ډلې غړي د ښاغلي سیف لخوا معرفي سول، خو د حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې وروستیو کې جمهور ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی، خو د افغانستان جمهور ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
نخبگان دیوی کومناسته چی ولسمشر له سیاسیونو او جهادی شخصیتونو سره درلوده یوازې مشورتی بنه لرله، خو مهم تکی داده چی هر جوړش چی جوړیشی هغه با مشورتی بنه ولری او ولسمشر با تل اداسی وکړي. په افغانستان کې روانو حالاتو خاصتا د طالبانو وروستۍ فعالیتونو ځینې سیاسي کړۍ او مخکینی جهادي مشران اندېښمن کړي دي. ځینې پخوانی جهادي مشرانو په وروستۍ کې په شمال کې ناستې درلودې څو د افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا د شمال پر نامنه کېدو خبر وکړي. لدې مخکې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي وه څو د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځي مطبوعات وایي چې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. دا بریدونه په د تخیل سیمه کې شوي چې په نتیجه کې د پاکستان د پوست پوینه دویش وسلوال وشل شوي دي. په دې اړه پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هېواد جنګي الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هېواد د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه دویش وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه یې لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پوځ وایي دغه بریدونه یې د هغو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خود او زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنګي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر د 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. پوځ وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو له تر اوسه په ضرب اعظم عملیاتو کې د پاکستانوي امنیتي ځواکونو د اطاعو په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشا یو ولا یا په دالا سوال
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې پر اهدافو د نویو حملو خبر ورکړی دی. احمد تکل پی رپورټ لري.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړي دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کورد یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې پر مرکزونو بمباری کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه
نوم یو غاګل دی د قربان دین په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل لته دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګازو دبا د پیښې لکنه دا دبا باندې لګ دی خو ته کې اوس تر تو است چې قم دیګ کوسا کې چې د ګاز ور و نه خلی
فاول دبا کنټرول کوي.
سره قم کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو
ها
مثال لګلاتورم چکو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چکو یا پس دغه نه دیک پرې کوم.
دا دبا وځي تاسو نه
دا د ما اصله دبا ده
ته څه پیګز دا اصله ده
خو دا خو ستاندار اصله ده په دې باندې مونږ پویګو.
دې کې به څومره غاز اچي
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زوی لري 4 کیلو غاز پکې شو.
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو چې 15 کیلو وچو خطر پیدا نکو. دا یو کیلو غاز په حساب د دې باندې مونږه کم کې اچو چې خطر پیدا
شه. دا خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و راغیسته چاو دیدلې
نه فضل الله خدای دې سپور کما په خبره ده پیدا شوې نه
الهه ته سره چې په خنه درمنځ سوي
ټول الهه دې دا چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال دبا د چکایي تاوا د چکایي کې چې ته په منقل باندې دا کوي د منقل نه نیولې د ډبي پر ټول چکایي بیا پاس دغه نه دی کوي چې مثال همسایته یا گاونډی ته مثال زړه پیس نشي.
مثلا که دبا خرابې کنه دغه واشلې مثلا خرابې ته څه پیږي زړه خراب سوي
غاز بیل لري د بیل په حساب باندې سړی پیږي چې مثال غاز دا وس مثال یا په دکان کې یا په وطاق کې څه وایي اتمان دبا لیک
په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې ګوز غزون ته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پیږي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 20 ماه میزان سال 1394 شمسی برابر است به 12 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش های شهر کندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی صحبت جالبه را میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. پنج تن از سربازان بین المللی به شمول دو بریتانیایی در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند و رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. تفصیل اخبار. ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان میگوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر پس از ساعت 4 دیروز در قرارگاه ناتو در کابل سقوط کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو با پخش یک خبرنامه گفته است که 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ناتو تحقیقات در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه هویت قربانیان و زخمی های این رویداد افشا نشده است. اما بریتانیا میگوید که 2 تن از منصوبین قوای هوایی اش شامل کشته شده هاند. بریتانیا گفته است این یک حادثه بود و ناشی از کدام فعالیت شورشیان نبوده است. معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید که کنترل تمامی بخش های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان را در قندوز به عهده دارد دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودند کشته شدند، اونا متواری شدند، اونا شهر کندوز را ترک کردند و فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
طالبان حدود 2 هفته پیش شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام‌ها این شهر تا دیروز به گونه یک کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. الکساندر مانتیتسکی بر مبارزه مشترک کشورش افغانستان و کشورهای منطقه علیه تروریسم اصرار ورزیده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای مانتیتسکی این سخنان را دیروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. مسکو گفته است این دیدار به خاطر گفتگویی صورت گرفته که به گفته مسکو سبب تقویت همکاری دو کشور در ارتباط با سوریه خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین و شیخ محمد بن سلمان گفت که هر دو کشور تمایل دارند تا در ارتباط با جنگ سوریه با هم دیگر همکاری کنند. به گفته لاوروف روسیه و عربستان سعودی همچنان می‌خواهند تا از ظهور یک خلافت تروریستی جلوگیری کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو نیروهای زمینی به سوریه نخواهد فرستاد. پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک که دیروز پخش شد این سخن را ابراز کرد. روسیه میگوید حملات هوایی را علیه آن چه اهداف داعش در سوریه میخواند اجرا کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام‌های ترکیه تلاش‌ها را برای دستگیری سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. مسئولیت حمله روز شنبه در جریان یک راهپیمایی در انقره را که حداقل 95 کشته بر جای گذاشت تا حال کسی به عهده نگرفته است. مخالفان سیاسی حکومت مخالفان سیاسی حکمت ترکیه حکمت را به کوتاهی در جهت تامین امنیت راهپیمایی روز شنبه متهم کردند. در همین حال قوای هوایی ترکیه تندروان مسلح حزب کارگران کردستان را در ترکیه و عراق بمباران کردند. اردوی ترکیه گفت که دیروز در نتیجه حمله های هوایی سنگرهای پیکیکی در مناطق میتینا و زب در شمال عراق تخریب شدند. به روز شنبه اهداف حزب کارگران کردستان یا پیکیکی در ولایت دیار بکر در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار داده شدند. گزارش شده که ده ها تن در این حمله های هوایی کشته شدند. و مقام های کمیسیون انتخابات بیلاروس و استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تات سیانا کاراتکویچ نامزد نچندان معروف که از جنبش اپوزیسیون هواری پراودو نمایندگی میکند با به دست آوردن 4.42% آرا در ردیف دوم قرار گرفته است. میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز 86.7% بوده است. رئیس جمهور لوکاشینکو دیروز درباره تات سیانا کاراتکویچ یگانه نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس چنین گفت. رؤسای جمهور زن زیاد در جهان وجود دارند، اما در بلاروس وضعیت نشان می‌دهد که جامعه هنوز واقعا آماده نیست تا برای یک زن رأی بدهد. لوکاشینکو در روز انتخابات گفت که این نشانه خوبی نخواهد بود که اگر او آرای کمتر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 کسب کند. او در آن سال در انتخابات 79.65% آرا به دست آورده بود و این مسئله سبب اعتراضات اپوزیسیون شد و معترضان از سوی مقامات به طور خشونت آمیز سرکوب شدند. حدود 200 تن از فعالان پس از بسته شدن مراکز رایدهی در بلاروس در منطقه مرکزی منسک پایتخت این کشور مظاهره کرده و با حمله بیرق‌ها آنچه را دیکتاتوری لوکاشینکو خواندند محکوم نمودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
بار دیگر شما را به این مجله صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 7:38 از صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. کنترل تمامی بخش‌های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است.
شهر قندوز حالت اولی خود میگیره. فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر قندوز حاکمیت داره.
معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان بود. هیئت اداری مشران و جرگه از مقرری ها در ادارات دولتی به شدت انتقاد میکند.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی میشه.
معاون اول مشران و جرگه بود. هرات میزبان سیومین جشنواره فیلم زنان است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه این مجله خبری مرور میکنیم و در رنگهای زندگی این زن افغان از زندگی خود قصه میکند.
15 ساله بودم که عروسی که خونه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه خودم نمیبخشه دیگه، خودم خوش نمیبخشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زادران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش‌های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. مراد علی مراد معاون لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان از افراد بیجا شده میخواهد تا به شهر قندوز برگردند و از آغاز دوباره فعالیت اداره های عرضه کننده خدمات ملکی در این شهر نیز خبر می دهد. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
شهر قندوز به گونه کامل از وجود شورشیان طالب پاک شده است. این را مراد علی مراد معاون لویدریسیز قوای مسلح افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد.
شهر قندوز حالت اولی خود می گیره. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر قندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر قندوز حاکمیت داره.
حدود دو هفته پیش طالبان شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام‌ها شهر قندوز به گونه کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان در قندوز را به عهده دارد، از ساحات نام برد که در جریان عملیات نظامی در ولایت قندوز از وجود طالبان پاکسازی شدند.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر قندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه‌ها مکمل باز شده.
اما به گفته جنرال مراد کنترل ولسوالی‌های چهاردره، دشترچی و بخش‌های از قلعه زال هنوز هم در دست طالبان است. او افزود که نظامیان افغان امنیت شاهراه قندوز خان‌آباد، تخار خان‌آباد، بغلان قندوز و کابل بغلان را نیز تامین کردند. جنرال مراد میگوید که برق دوباره به شهر رسانده شده و تلاش برای آبرسانی نیز ادامه دارد. او از افراد بیجا شده خواست تا به خانه هایشان در شهر قندوز برگردند. اما آیا مردم به این زودی دوباره به این شهر جنگ زده برخواهند گشت؟ کمال صافی نماینده قندوز در ولسی جرگه پاسخ می‌دهد. با در نظر داشته وضعیت موجود فکر نمی کنم چون این شود، زیرا خط جنگ لحظه به لحظه تغییر می کند و در چوک چندین بار بیرق حکومت و چند بار بیرق مخالفان برافراشته شدند. مردم از لحاظ روانی به حد آسیب دیدند که فکر نمی کنم طوری که اینها توقع دارند به زودی به شهر برگردند. بر اساس گزارش ها اکثریت باشنده های شهر قندوز به تخار، بغلان و کابل فرار کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان می گوید که مقرری ها در حکومت بیشتر به اساس لیاقت و شایستگی نه، بلکه بر بنیاد شناخت و ارتباطات صورت می گیرد. اما ریاست اجرایی حکومت برای این ادعا می گوید که مقرری ها به اساس توانایی و تجربه افراد صورت گرفته است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که مقرری در پست‌های حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت، اما هیئت اداری مشران و جرگه می‌گوید که حکومت این معیارها را مد نظر نگرفته است. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه گفت که مقرری‌ها در ادارات حکومتی بیشتر به اساس روابط قومی، سمتی و گروهی صورت می‌گیرد.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی و قومی میشه. متاسفانه که مشکل وجود داره. ما امیدوار هستیم که دولت در این مورد مواظب باشه، زیر تاثیر قرار نگیره، زیر فشار قرار نگیره، این وزرا صلاحیت خود داشته باشن، با دست باز عمل کنن.
در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه نیز در خصوص مقرری ها در ادارات حکومتی انتقاد کرده، میگویند که در مقرری شناخت و روابط در نظر گرفته می شود، نه تجربه و فهم. لطف الله بابا یکی از اعضای مشران و جرگه:
هر مقرری یک صورت می گیرد و یا اگر قمندان امنی والی و رئیس امنیت مقرر می شود، کسانی هستند که یا به اشرف غنی کمپاین کردند و یا هم به عبدالله عبدالله. در این دو مکتوب دیده می شود که در تاریخ 15 یکی معرفی می شود و در تاریخ 16 کسی دیگری فرستاده می شود.
این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که مقرری ها در ادارات حکومتی به اساس توانایی مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که رهبران حکومت حالا نیز متحد هستند که کار باید به اهل آن سپرده شود.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ائتلاف برهبری ناتو در افغانستان میگوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. بریتانیا میگوید که 2 تن از منصوبین قوای هوایی شامل کشته شده هاند. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید که کنترل تمامی بخشای شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. الکساندر مان تیتسکی سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی با وزیر دفاع عربستان سعودی ملاقات کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام‌های ترکیه تلاش‌ها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. و مقام‌های کمیسیون انتخابات بلاروس با استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌گویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، مصطفی صدیقی نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
دیلی استار چاپ بریتانیا در مورد حمله روز یکشنبه بر کاروان نیروهای بریتانیایی در کابل نوشته است. در این مقاله آمده که یک تروریست موترش را در نزدیک موترهای نیروهای بریتانیایی منفجر ساخت که در نتیجه آن به این نیروها آسیب نرسید، اما یک زن و یک کودک در میان زخمی های این رویداد بودند. دیلی استار نوشته است که طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، حمله ای که گفته می شود برای انتقام از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر یک شفاخانه در قندوز انجام شده است. به نوشته دیلی استار، حمله کابل در حال رخ می دهد که وزارت دفاع آمریکا گفته است که از روی همدردی تلاش می کند با خانواده های قربانیان حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز کمک نقدی کند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا همچنین آمده که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پول بازسازی شفاخانه را نیز خواهند پرداخت. در ادامه این مقاله آمده است که مقام‌های امنیتی کابل در مورد این رویداد سخنان ضد و نقیض گفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جابجا شده رخ داده، در حالی که قوماندانی امنیه کابل گفته است که یک حمله کننده انتحاری موترش را با موترهای نیروهای بین المللی تصادم داده است. دیلی استار نوشته است که در حال حاضر 470 سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور دارند. در اوج ماموریت نیروهای بریتانیایی تقریبا 10,000 نیروی این کشور در افغانستان حضور داشتند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نیز در مورد انفجار روز یکشنبه در کابل نوشته است. در ادامه این مقاله آمده که نیروهای بریتانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند و در این حمله دست کم 7 تن زخمی و یک موتر نیروهای بریتانیایی نیز ویران شده است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این حمله نوشته است: طالبان که مسئولیت چنین حمله هایی را به عهده می گیرند، معمولا نیروهای افغان و بین المللی را هدف قرار می دهند.
you ساعت 7:49 صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. سومین جشنواره فیلم زنان در شهر هرات از سوی رویا فیلم و آرمان شهر راه اندازی شده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند 300 فیلم از فیلمسازان کشورهای مختلف را دریافت کردند و از این میان 68 فیلم به نمایش گذاشته خواهند شد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این جشنواره میمانان و شرکت کنندگان متفاوت را نسبت به سالهای گذشته به کنار خود جای داده است. از فرهاد دریا، آوازخوان پر آوازه افغان گرفته تا چهره‌های چون انجینر لطیف و لیما علم از سینماگران و بازیگران شناخته شده افغان. عزیز دلدار، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید از 300 فیلمی که به این جشنواره رسیده است، 65 فیلم آن به جشنواره فیلم زنان انتخاب شده است. آقای دلدار به این باور است که چنین جشنواره ها می تواند ظرفیت نیمی از جامعه را که همانا زنان هستند بیشتر تبارز دهد.
در بین 300 فیلمی که در جشنواره آمده بود، 43 فیلم خارجی انتخاب شد و 22 فیلم افغانی که در کاتگوری‌های مختلف در بخش مسابقه و در بخش نمایش ویژه این فیلم ها از طریق کمیته گزینش فیلم ها انتخاب شد.
جوانشیر ایدری، یک از سینماگران افغان، تاکید دارد که گسترش فرهنگ سینما و تئاتر در افغانستان می تواند تأثیرات مثبت را روی زندگی جوانان افغان به وجود آورد و سوی دیگر دولت را متوجه نارسایی‌های موجود در افغانستان می کند.
جشنواره ها یا فستیوال ها یا فرسیم نمایشات فیلم در کشور یا خارج از کشور که برنامه‌اش می‌گذارن، طبیعیه پس که یک کم دولت مردان بیدار می‌کنن دوباره، یک دوم دیگه ذهنیت خلق می‌کنن برای جوان ها، برای مردم که تا سینمای ما، هنر ما رشدی مؤثر باشه.
با همه اینها باید گفت که جشنواره فیلم زنان در ولایت هرات با پیامی از رولاقنی، بانوی اول افغانستان گشایش یافت و سپس فیلم کوتاه قمر با نام نخستین فیلم جشنواره به نمایش درآمد. این جشنواره تا 2 روز دیگر در ولایت هرات ادامه دارد، اما نه در قلعه اختیار دین. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند 2 روز دیگر این جشنواره را در سالن ابن سینا در مرکز شهر هرات دایر میکنند. اما معلوم شود که در سومین جشنواره فیلم زنان چی فیلمای مستحق جایزه میگردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شرکت برشنا با آغاز کار اعمار یک سب سشن از تلاش ها در زمینه تمدید لین برق به ولایات جنوب و جنوب غرب کشور خبر می دهد. مسئولان این شرکت می گویند که این سب سشن بعد از 2 سال به بهره برداری سپرده خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان دی افغانستان برشنا شرکت میگویند که قرار است تا 2 سال آینده به شمول کابل، ولایت های میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا و خوست از برق وارداتی مستفید شوند. میرویس عالمی، رئیس تجارتی برشنا شرکت، روز یکشنبه این آغاز کار ساخت سب استیشن برق در ارغنده ولسوالی پغمان به خبرنگاران گفت که این پروژه زمینه کاری را برای صدها تن از جوانان نیز فراهم می‌سازد. آقای عالمی از مردم خواست تا در تطبیق این پروژه با آنان همکاری لازم کنند.
کدغ مشران سپینگیری دی پروژه سر حمایت کی
وای میگوید اگر این بزرگان قومی همکاری کنند و مشکل ایجاد نشود، مطمئن باشید که تا 2 سال آینده تمام ارغندی از خدمات برق مستفید خواهند شد. مردم آسوده و آرام خواهند شد. با آمدن برق در تجارت رونق می‌آید، سهولت زندگی مرفوع، تعلیم، صحت و همه چیز مهیا می شود. به گفته وی این پروژه 21.3 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از کمک های بلا عوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود و کار آن توسط شرکت زمنس جرمنی به پیش برده می شود. در این حال شماری از باشنده های این ولایت که در مراسم آغاز کار ساخت سب استیشن برق اشتراک کرده بودند گفتند که در این راستا حاضر به هر نوع همکاری هستند. شاقا کچکل و عبدالملک در مورد بر رادیو آزادی چنین گفتند. وی میگوید ما از این کار استقبال میکنیم و خوشحال هستیم. این برای کشور ما مفید است. وی میگوید از امنیت ما تضمین میکنیم و از خداوند هم میخواهیم تا با ما کمک کند تا این پروژه را حمایت کنیم. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که برق یک نیاز است و افغانستان باید تلاش کند تا برق را در داخل کشور بیشتر تولید کند. افغانستان در حال حاضر بخش زیادی از برقش را از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد میکند و با ولایات جنوب و جنوب شرق نیز برق وارداتی ترکمنستان انتقال میشود. به افغانستان برشنا شرکت تاکید میکند که با انتقال برق به این ولایات مردم به خدمات مورد نیازشان دست خواهند یافت و فعالیت های تولیدی در این ولایت افزایش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند، در حالی که مقامهای ترکیه تلاشها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. اردوی ترکیه حملات هوایی تازه را بالای اهداف حزب کارگران کردستان در شمال عراق راه اندازی کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در انقره را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. مقام‌ها در تلاش شناسایی و دستگیری سازماندهندگان این حمله اند. حمله‌ای که شباهت زیاد به رویداد ماه جولای در نزدیکی سرحد سوریه دارد. در آن رویداد راه پیمایی فعالان کرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت که 33 تن کشته شدند و حکومت ترکیه داعش را مسئولش دانست. پلیس ترکیه دیروز 14 تن را در شهر قونیه به اتهام داشتن عضویت داعش دستگیر کرد. اما مشخص نیست که دستگیری این افراد چقدر به حمله روز شنبه در ترکیه ارتباط دارد. چند ساعت پیش از این حادثه شورشیان کرد قصد داشتند تا با حکومت آتش بس یک جانبه اعلام کنند و به این ترتیب از میزان تنش‌ها در آستانه برگزاری انتخابات اول نوامبر بکاهد. حکومت ترکیه این اقدام کردها را رد کرد و گفت که این گروه باید اسلحه خود را تسلیم و این کشور را ترک کند. صلاح الدین دمرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلقها دیروز گفت حکومتی که درباره پرواز یک پرنده در آسمان معلومات به دست آورده می تواند از قتل عام مردم در قلب انقره جلوگیری کرده نتوانست. با آنکه حکومت ترکیه شمار قربانیان این رویداد را 95 تن اعلام کرده، اما دمرتاش تعداد قربانیان را بیشتر از این رقم می داند. متاسفانه ما تا حالا 128 همکار خود را از دست داده ایم و هزاران دوست ما زنان و مردان زخمی شدند. ما دیشب را با خانواده های آنها به خاطر غم شریکی سپری کردیم. در مراسم خاکسپاری همکاران ما باید در هر مکان صدها هزار نفر شرکت کنند.
رنگ های
زندگی.
باشنده کجا هستی خودت؟
باشنده ولایت بغلان.
چقدر وقت میشه که خودت به کابل آمدی؟
3 سال است.
در ولایت بغلان اون که خودت بودی اونجا هم کار میکردی؟
نه اونجا کار نمیکردم.
باز اینجا که آمدی پلیس شدی؟
اینجا که آمدم پلیس شدم. در ولایت بغلان که بودم زمین کشت میکردم اینجا کم و کسیر. زمین های مردم کشت میکردم کم و کسیر دمو میامه.
آرسی کردی؟
ها آرسی کردیم.
چند تا اولاد داری خودت؟
6 تا مال خدا. دویش دختر است 4 بچه.
چند ساله باشن؟
کلانی 22 ساله. از پوچی 18 ساله.
نام خدا خودت قجا جوانسی. فامیله نمیشه که خودت اولادای جوان
باشی.
خودت خرد بودی که آرسی کردی؟
15 ساله بودم که آرسی کردم.
بی زندگی چه قسم مگذشت؟
خوش بودم خانه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه خدام نمیبخشه دیگه. خدام خوش نمیبخشه.
من و عمر خودت خوش نگاه میکردن همراهش دبتا میخواست.
خوش نگاه میکرد شوهر.
خوشو ننو و هم
کلش خوشو ننو شوهر کلش هم خوش دار بسری من بسیار مرا خوش داشت در خانه. چون که در خانه اخلاق داشتیم.
یعنی اوصله و گذشت روابط نیک
بسیار داشتیم. اوصله و گذشت.
در ولایت بغلان همیشه دخترها رو خرد خرد آرسی میکنن یا یکی
که میکنن میکنن یک شسر 12 سالگی هم کده و سر 15 سالگی هم میکنه و سر 25 سالگی هم میکنه و دستی نرسند.
شوهر خودت چی کار میکنن؟
شوهر خودی من شوهر نیست شوهر کشته شد.
چی کار میکرد قبل از اینکه
دمو وطن کشته شد؟ عسکر بود کشته شد.
چند سال میشه خودت شوهر کشته شد؟
4 سال میشه دیگه.
خودت چه مشکلات تیر کردی دیزی؟
سیار مشکلات آورد تیر کردم.
شوهر که نباشه در سر بسیار مشکل آره را تیر کده بسیار به سر نیشت و هرچی باشه
باز در خانه خسرانت بودی؟
ها خانه خسران خوب بودم
اونا چه قسم رویه می کدنم؟
بیچاره خوب بود قنمه خوب بودن دیگه هرچی باشه باشه دیگه روزگار دیگه زندگی است ها باد نمی چلد چیم که دیدیش چیز نبود نادار و نابود بودیم
باز زمو خاطر خودت کابل آمدی کار کنی؟ امرای فامیل خسرانت کابل آمدی یا تن امرای آمده خودت؟
تن آمدیم
باز ممانعت نکردن؟
نه
در ولایت خوزیات رواج است که وقتی که آروزشان بیوه میشن بازورم میگن که باید به ایوارش بگیرن یا به کس دیگه از امو فامیل از خودت تو درخواست کردن؟
ایوار من بسیار کوشش کرد قوم خیش بسیار کوشش کرد زن جوان هستی شوی کن من گفت من نشوی نمی کنم
با سرت فشار ناوردن؟
نه دیگه نه من باید دیدم بوده او بارا دیگه در اختیار خود بودم دیگه قوم خیش ها ایوار من بسیار زدن کرد جوان هستی دیگه مطور میگیرم من گفت نه من قبول ندارم
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با مطالب تازه با شماست
در ازیت مننه ستر فرو